السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونه ګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي 13 میاشتو کې یې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیې د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې له د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قول راغلی چې په زابل ولایت کې په یو څا کې د حیدر په نوم د یو ماشوم له لویدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوی وټاکي. لوڅو څاګانې او برمې د معلومې او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خی روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښ کړي او یې وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغې لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوځ جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتون کې وایي د کم موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگي ډله ده او جنگي قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې د لودل د مخ نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
یو ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشره وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي.
د سفارت سپیکر میسفل خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکه پاکي اعلانوي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري.
محکمې نه غواړو چې د دغه خلاف د حقوق بشر د افغانستان پریکړه رد کړي.
د لوبو له میدانه او تاندې څنګه درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سپاره زه به غږیږي هغه د قدر وړ ده ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
له دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع دا چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلان دا وریدل د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر خځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوی چې ګری خري. دا چې جزئیات سیدی احمد تکل د اعلامیه لوستي و سره استډیو کې د تکل سیب څه ویل شوی دی په دې اعلامیه کې.
ډیر زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده ویل شوی دی چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوی دی چې څو پلاوی د وزارت ورغلی دی له یو شمیر دولتي ادارو څخه لیدنه کړې. ویل دی چې په دا پلاوی بیلابیل پلاوی د پوهنې وزارت ته، د ښار جوړونې وزارت ته، د عدلیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، فوایدامې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت ستره محکمه او د کابل ښاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او هلته یې له چارواکو سره او له وزیرانو له معینانو د کابل ښاروالۍ د معین یادونه یې کړې. د سترې محکمې د دفتر د رئیس یادونه یې کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلی دي د پلاوي او هغوی هڅولی دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه اوسي او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلې دي او د عملي کولو په برخه کې له هغو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتماً مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلف دي چې هغه لباس باید واغوندي، او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کارځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوی دی دوی د کار ځایونه، او دا هم ویل شوي دي چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري، او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي، او زیاتوي چې کم عمره او بیګیرې کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي، او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي، او همدارس به حجاب ښځې دولتي ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب. سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو ته اسو اوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوانه نوې اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوي، البته په هغو ښځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي، یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه وو چې ګیری نه پرېږدي. د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارګزی استودیو ته وصل ده. میرمن بارګزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي، خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثر کیږي؟
سلامونه او نیکی هیلی. از اول سخت متاثره شوم، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو له خوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تبي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته وایسته چې شی واغوندې شی وانه غوندې، او په شریعت کې په جبر باندې لمنځم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګيري جوړول ویخته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته. په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون لروی دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخ ته هغه ته احترام وکي کنه. نو بیا دوی راشد شریعت خبر وکي د شریعت
په اساس باندې
اول باید خلکو ګیلې
وکړي چې کله د وزارت رامنځ سدوی ویل چې د دوی سپارښتنې به تر ډیره یوازې د سپارښتنې په چوکاټ کې پاتې کیږي. اما اوس داسې ښکاری چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللی ویل دي چې به حجاب خزه باید له کاره منفک شي او هغه ځوانان چې ګیرې نه لري یا ګیرې نه پرېږدي ګیرې خري هغوی هم باید استخدام نشي. دا پریکړه فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې یا هم ډیره په بیړه کړي؟
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوي لري، خبرې یو څه دي او کړنې بل څه. او پاتې شول دا چې زه د دې طرفدار نه یم چې تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته. زما غوښتنم دغه ده چې که چیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي هغه هغوی هم باید اصلاح شي، چې کم حجاب چې دوی وایي اول دوی د خپل سترګې ساتر کې د بل چا ښځو او نجونو ته ونه ګوري چې شی اغوستی شی نه دی اغوستی. د دې تر څنګ زه فکر کوم دا هغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي، مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې، او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول از دادان اسلامی قوانین دی نه د افغانی قوانین دی نه د ټولنې دود دستوري دا تبعیض دی د ښځو په مقابل کې، دا تبعیض دی د ځوانانو په مقابل کې، دا هغه متاسفانه تیره نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوری او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده.
ډیره ډیره مننه میرمن بارکزی، شکریا بارکزی و چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقرراتو له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% مخته تللی. دغه وزارت ویاند وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خواندان چې خود د چارو کتونکو بیا شک پرې لري.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکنی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي.
تقریبا 50% کار شوی، په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلې ده. که څه هم ښاغلی خوارزمی د دغه اردو د تمویل پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلی و د دوی نوی اردو به 130,000 کسیزوي او د چاپ مرستو به هم تکیه نوي. خو د مخکینی جمهوریت نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې وته بدل کړی ده.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه و چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره دا پاوز چې میلیارډونه ډالر پرې لګښت شوی و پاشل شو، چې یو شمېر له هیواد بهر ولاړه او یو شمېر هم په هیواد کې دننه په کورونو ناستي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون نن خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې 4500 نامطلوب کسان له خپلو لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څام نګدي هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سری چلن په اړه شکایتونه خبريږي، خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یو میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 3500 تنه له خپلو لیکو ویستلی دي چې 1530 تنه یې کم عمره هلکان دي. ښاغلی حکیمی په خبره له دې وروسته دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامی ارګانو د همغږۍ او نظامی چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. سفر تسبیه د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د استر شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلو مخنیوي د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د سفر تسبیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شوی او کسانو کې لدای سره داړي کو پتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي، خو هغه په دې اړه قرار ارقام ورنکړل. خپل لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 4500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو له لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي:
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې موخه جوړ شو چې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورن وي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنکړل چې په ویستل شویو 4500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله خزو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړي شتمنۍ په اړه خپل پریکړه له سره وارزوي. دا راپور درته په مخامنۍ خبری مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمیر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړې شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بلخ ولایت کې د معلولونو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالۍ د 10 ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یا د سیالۍ کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیمزي لومړی، حشمت الله فیضي دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړل. هیر دینی وی چې د دې سیالي هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلول ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیواله شورا یا ICC ورسته له هغه د شلوري سلوب فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړ چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د 3 شلوري سیالي لړۍ پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې هند 3-0 د دغه لوب لړۍ په ګټلو سره د شلوري فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوی درجه بندي کې هندستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلی افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همدارنګه وست انډیز وم، افغانستان اتم، سریلانکا نهم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
سموکاګله ازادۍ رادیو نوري اوریدونکو، زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل انت سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درې ژبو ویونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هموغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 16مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولې ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما مکتب د نور ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دری په سمه نه پوهېدمه، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دری ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دری ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک موقع
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنۍ ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوي، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
په مرور وخت ای زبان
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپلې صحیح او سیمې له لاسه ورکړي دي. پشهیي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته، او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشهیانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه دیرش کوچنی او لوی ژبې موجودې وي. خود لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دری لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحر وایي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته سوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جنو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغاني فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډیر قوي به نه و، ډیر مثمر او ډیر دی یادونې ول لکه په نور برخو کې چې و نه.
د دری ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې پارسی دری ژبې د خپل د تکامل په برخه کې توانیدلې د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو لاري خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر زبې ویونکې چې د مخت محترم ده، هر افغان سپاره هر زبې غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر کوو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترغه غليدي څو یې را اخلو.
زه د مخال هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د کورپرین سیمه په ساز سره په تماس کېم. ور دا لړیوال مرګ راځي دا خارو غریب تمره سي ګر د خانانو مړو خلکو ته یا چې خو مالا د حکومت کې وایي سي د لوري هغه خلکو ته رسیدي. په دې او دې طالبان و سره د پښتون ور له ماټول مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې سي خوش کې کوي. د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ مجاهدو خبره د مامورین سره سره و چې مالا مشته کاټه نه راکوي د وطن خلکو ته ور کوله. دګر د خوارو غریب ته لره چیزې مړو خلکو ته رسې جوړوره مشکلان پاتې دي، هغه دنیادار خلک یې خوري. دا زموږ پیغام کړه په مشر کې ډېره مننه ازادي راډیو نن د خدای په امان.
السلام علیکم، زه نور الله ناصر یم لغمال ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه هم دنګ وایه. روز دلته کومکونه ورکړي په لس سلو کې لسو کې ورکوي، دا نویو ته نه ورکوي، کم څه ضرور دی هغوی ته نه ورکوي یا کم څه دي هغوی ته ورکوي. او بل دا تر اوسه پوره خو شکر الحمدلله خیر او خیرت ته کراري ده، امن ده، نه مرګ شته نه ښه نه بد. دغه مجبوري ده د خلکو چې بس کار نشته روزګار نشته، بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. او بل دا ډالر چې جګ سي یو روپۍ جګ سي 15 روپۍ شاهي ګرانه، اوس لس روپۍ ډالر ارزان شوي یو روپۍ شاهي نه ارزانه کېږي. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ د دوکاندارانو سره، د اسلامي امارت نم دغه هغه داسې دوکاندارانو باندې وګرځوي ریټونو پوښتنه دا شان په خپله ډېره قیمته بیې خرڅوي. وسلام.
موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 16 میاشتې. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول، دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړئ او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړئ چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمه او غنو نور خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خبرونو کې په دې هیله او تمخبرو چې ګوندې چارواکي او نور خکې لوري واوري او ستاسو